The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ایډیو دا زم مجاهد جواد هم سر کپا مکړی د دې صاحب د مهمو خبرونو لنډیز ده. طالب چارواکو منلې ده چې د شروع یا چهارشنبې په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقه په نوم جمعات کې د شوې چاودنې له امله 21 کسان وژل شوي او 33 نور ژوبل شوي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو تازه رپورت کې ویل شوي داعش او ملګري یې اوس هم نړۍ ته خطره ده او دا تندروا ترهګر ډله اوس په نوي ډول مخې ته راځي. د سواد په قومي جرګه کې په ملاکنډ او بل خصوص په سواد کې د امن او امان په صورتحال د سواد په غرونو کې یو وار بیا د طالبانو په نوم د وسلوالو په ښکاره کېدو او د امنیتي کسانو په بېغوري افسوس او اندېښنه څرګنده شوې ده. او د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد ضلع کې په ښکاره توګه د واده څخه په انکار کولو باندې په یوه ښځه د تشدد پیښه مخې ته راغلې ده چې وروسته د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه ځایي پولیسو مقدمه درج کړې او د یوې ښځې په ګډون کې شپږ ملزمان نیولې دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د طالبانو د حکومت کابل امنی قومندانۍ مڼی چې د شروع چهارشنبې په ماښام په خیرخانه سیمه کې د صدیقې په نوم جمعات کې د شوې چاودنې له امله 21 کسان وژل شوي او 33 نور ژوبل شوي دي. خو د ځینو نورو بهرنیو رسنیو افغان خبریالان چې په کابل کې دي پر خپل ټویټر پاڼه د چاودنې د وژل شویو شمیر 40 تنه او د ټپیانو تر 30 ډیر یاد کړی دی. په راپورونو کې راغلی چې په دې پیښه کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دیني عالم او د ده 3 تنه شاګردان هم وژل شوي دي. د چاودنې پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه تازه رپورت کې ویل شوی داعش او ملګري یې اوس هم نړۍ ته خطره ده او دا تندروا ترهګر ډله اوس په نوي ډول مخې ته راځي. که څه هم د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی چې د داعش مالي شتمنۍ اساسي راکمې شوي، خو بیا هم دغه ډله چې ځان ته دولت اسلامي وایي د منځني ختیځ د هیوادونو سوریه او عراق لپاره غټه خطره ده. ویل شوی داعش په دغه سیمه کې اوس هم د لاسو زرو پورې جنگیالي لري. ویل شوی داعش د خپل مشرانو د وژلو دغه چا اخیستلو لپاره په نړیواله کچه پلانونه جوړوي. د سوات په قومي جرګه کې په ملاکنډ او بل خصوص په سوات کې د امن او امان په صورتحال د سوات په غرونو کې یو وار بیا د طالبانو په نوم د وسلوالو په ښکاره کېدو او د امنیتي کسانو په بېغورۍ اندېښنه څرګنده شوې ده. د سوات قومي جرګې ویلې په خلکو غږ کوي چې په سوات کې د ترهګرۍ او بدامنۍ په نتیجه کې د هر ډول حالاتو جوړېدو په صورت کې به ودرېږي، کلي او کورونه به نه پرېږدي او د کډوالۍ ژوند او لار به نه اخلي. د شورا چهارشنبې په ورځ په سوات پریس کلب کې د سوات قومي جرګې غونډه وشوه او د اعلامیې تر مخه په دغه غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو، ټولنیزو پېشورو تنظیمونو، عهدهدارانو او د سوات ټولنیزو مخورو مشرانو ګډون کړی و. د پاکستان د بلوچستان صوبې په هرنایي ضلع کې د یو احتجاج پر وخت په ډزو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي د وژنې وروسته پیل شوي احتجاجي ناسته لا دوام لري. په احتجاج کې د وژل شوي تن مړی هم ایښودل شوی و چې تیر ماښام خاورو ته وسپارل شو. عوامي نېشنل ګوند تور لګوي چې د اګست په 14 د احتجاج پر مهال د امنیتي کسانو په مخامخ ډزو کې د ګوند یو غړی خالق داد او 2 نور تنه وژل شوي دي. د پاکستان د پوز ویاندې ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د وامن شلګون د مشر د تورن رد کړي او د نوم نخ کار کول په شرط دی. وایس اف امریکا ډیوی ته ویل چې د دې پیښې په اړه ای اس پی آر په خپل بیان کې واضح لیکلی دی چې د ترهګرو د برید په ځواب کې فوجي عسکرو هم ځوابي ډزې وکړي او په دې وخت کې به د سیمې خلک لګېدلي او ټپیان شوي وي. د یادې پیښې وروسته په سیمه کې وامن شلګون او ځایي خلکو احتجاجي پرلات پیل کړی دی. د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد ضلع کې په ښکاره توګه د واده څخه په انکار کولو باندې په یوه ښځه د تشدد پیښه مخې ته راغلې ده چې وروسته د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه ځایي پولیسو مقدمه درج کړې او د یوې ښځې په ګډون یې شپږ ملزمان نیولي دي. دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې په دې وروستیو کې د ښځو د حقونو غیر دولتي تنظیم په خپل میاشتني رپورټ کې ویلي چې سږ کال د تېرې جولای میاشت کې د پاکستان دننه 133 ښځې تښتول شوې او 15 یا خزی د جنسی تیریو ښکار شوی دی. او ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټیرش او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن د زیارت په شنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د اوکراین په لویدیځ ښار لوایف کې سره وبیني. درې وړ مشران به د خوړو د نړیوال بحران، د برېښنا اټومي کارخانې ته د ګواښونو او د روس لخوا پیل شوې جګړې ته د سیاسي حل موندلو پر سر خبرې وکړي. د خوړو بحران د حل لپاره هڅې روانې دي او د ملګرو ملتونو او ترکی په منځګړیتوب د جولای په وروستیو کې د روس او اوکراین ترمنځ د شبې تړون له مخې له اوکراین څخه په کښتیو کې دا مهال د غلو صادرات پیل شوي دي. ګوټیرش په د جمعې په ورځ په اوډیسا کې له یوه بندر څخه لیدنه وکړي او د خالي شنبې په ورځ به استنبول ته ولاړ شي او هلته به د همغږۍ له هغه مرکز څخه لیدنه وکړي چې له اوکراین څخه غلو دانو د صادراتو بهیر څاري. د اوکراین څخه د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې په غلو دانو 144 بار کښتۍ روانه شوې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. افغانستان کې طالب چارواکي وایي د سرخار کابل په یو جماعت کې د چاودنې د لاسا د وجل شوو کسانو شمیره چې ویشته رسیدلې ده. په وجل شوو کسانو کې د جماعت امام امیر محمد کابلی هم شامل دی. د چاودنې د مواري لا چا نه ده منلي، خو په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته داعش خراسان ډلې په هیواد کې د ګڼ شمېر خونړیو حملو ذمواري په خپل سر اخیستې. سلونکو وای پایتخت او د ملک په نورو برخو کې زیات شبي پیډونه د طالبانو د حکومت کمزوري او بد انتظامی ښکار کوي. نور حال د پیښور نه دی. و خبريال احسان محمد خان را کوي.
د دغه برید مسولیت چې ته د دما کومې ډلې په غاړه نه دی اغېستې، خو د تیرو سو ورځو پر لپسې ترهګر بریدونه چې هم د کابل دننه ترسره شوي، د دغو پړه بیا دایش خراسان ډلې منلې. د دفاعي چارو سړنکار او د پوز پوخانه جرنیل تلت مسعود وایي دغه بریدونه نه یوازې د افغانستان د ولس دپاره بلکې د طالبانو سره کومک کوونکي هیوادونه لکه چین او پاکستان دپاره هم د اندېښنې وړ دي. دا د طالبانو د نظام کمزوری سرگندوی
حالات افغانستان کے ہر طریقے سے خراب ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹی اتنی خراب ہے، اس کے بعد ان کی پالیسی اتنی خراب.
د افغانستان حالات په هر طریقه د خرابۍ لورې ته روان دي. یو خو د امنیت وضع دومره خراب شوی چې پر لپسې د غبریتونه روان دي او پکې بیګونا افغانان وجل کیږي. یو خو د استخباراتو په حق له دومره کمزوري ښکاری او بل د طالبانو خپل کړی تګلارو هم دومره خراب ده چې له دې وجه وسره په نړۍ کې څوک هم کومک کولو ته غاړه نکدي. زه ګڼم چې دغه د امنیت په حق له چیلنج به پر روان ورځو کې طالبانو ته نور هم سیوا شي.
سو ورځې وړاندې کابل کې د شیا مسلمانانو په غونډو هم دوه بریدونه ترسره شوي وو چې پکې لس تنان وجل شوي وو. د تیر ماښام د غبرید کې ویل کیږي یو مذهبي عالم مولوي امیر محمد هم په نخښه شوی. د افغانستان په عمرو جوور نظر لرونکي په اسلام آباد کې مېشت خبريال طاهر خان وایي په دغه اوسنی بریدونو کې زیاتره په نخښه شوي عالمان داسې دي چې د کومې ډلې سره هم تړون نه لري او هم ځکه دا یو د خطر وړ چیلنج جوړ شوی چې دغه به طرفه خلک ولی په نخښه کې
نو دا خو میو چیلنج دی چې څنګه دا خلک دغې حفاظت وکړي شي. ځکه هر سړی خدان سره ټوپک نشي ساتلی او چې دغه رنګې ما څنګه وایي چې کله مسلکي بنیاد باندې خلک وجل کیږي، پنخه کیږي، جماعتونو کې دننه حملې کیږي، نو بیا خو دې لپاره به یو نظام ته اړتیا وي، یو ضرورت ته اړتیا وي چې څنګه دغه خلکو تحفظ وشي یا وغیر دغه مشکل حالت څخه بچ کړي شي. او ټول نه مهمه خبره دا ده چې ګورې څوک دې په شا دي، دا د طالبانو لپاره لوی چیلنج دی. خدای راځي پر کمزوري وي هغه منل پکار دي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر ټوئیټر د غبرید غندنه کړي او ویلي دي د طالبانو حکومت به ډیر زر د غبرید کوونکی ونیوي. یاد دی وی په افغانستان کې دغه پر لپسې بریدونه په داسې وخت تر سره شوي چې د طالبانو په افغانستان د واکمنۍ یو کال پوره شوه. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د پاکستان خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ نوې لړۍ ځای خلک اندېښمن کړي دي او وایي د وړاندې نه د جګړو او د بېکورۍ ژوند سره مخ شوي او د ترهګرۍ نه نور هم اغېزمن شوي دي. د ترهګرۍ نه متاثره شوو سیمو خلکو ځای په ځای احتجاجونه شروع کړي او جرګې هم شروع کړي دي. د ډیوا خبریال ارشد مومن د غجرګو او احتجاجونو ته کتنه کړي.
پدیر او سواد کې د وسلوالو لیدو او د امنیتي ادارو غړو د تختولو خبرونو مخې ته راتلو سره د دغه سیمو خلکو زی په زی احتجاجونه کړي دي او د امن پر ځای کولو غوښتنې کړي دي. د تیرې نهه په ورځ په سواد کې او په 14 اگست په پېښور کې د امن په نوم جرګې شوې دي. د بدامنۍ نه د ځپلې شوي سیمو خلک وایي دوی وړاندې د جګړو سره مخ پاتې شوي، تاوانونه شوي او بې کوره شوي دي، ځکه د دې نوې ترهګرۍ لړۍ پیل کېدو سره دوی احتجاجونه او جرګې شروع کړي دي چې بیا هغسې د بې وزلۍ ژوند سره مخ نشي. د باجوړ یوځي مشر ملک شیخ جانزاده وایي
د پښتونخوا په ټولو سیمو کې او د سوات او بالخصوص د وزیرستان مومن باجوړه پورې د خپګان یو انداز را جوړ دی او حکومتي واکمن چې کوم دی خبر نه پړاګی کی چې ایجنډا څنګه په مینس کې دي څه کسول کیږي د طالب او د حکومت په مینس کې په کوم خبرو بي.
د اگست په 14 د اطلاعاتو په اړه د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرستر محمد علي سیف یوې خبري غونډه ته ویلو په ټول ملکند ویژن کې امنیت په ځای کړی شوی دی او حالات یې په قابو کې راوست دي. هغه ویلو په سواد کې هم امنیت وځه شوی او د خیبر پښتونخوا حکومت په هر څه ډیر جوړ نظر ساتي. خو د مومندو سره تعلق لرونکي نور اسلام سپی دیوته ویل دوی د بدامنۍ پیښو بیا اندېښمن کړي دي.
خو وس دا سټیم کیږي دا څو حادثات وشو د دې د وجه یو زل بیا چې د زمنګ په ولس کې یو طرح خوره ده، یو ویره خوره ده چې یعنی به چې د غزوړ وخت د 2008 د 2009 مغه وخت به تکرار نشي.
د پېښور په هنتون د ایریا سټډي سنټر په خاني مشر ډاکټر سرپراز خان دی وته ویل د پښتنو هغه سیمو خلک چې وړاندې پکې جګړې شوي او دوی به کور شوي دي دې ته ندي تیار چې یو زل بیا د بدامنې د لاسه اغیزمن شي. نو ځکه یې په احتجاجونو او په جرګو لاس پورې کړی دی.
تجربه چې دا د خلکو او هغه تمنا هغه تمه مخېدي موجود دي او دا از دغړه چې دی هغه مخکبل چې پاسېدلی نو یریدلی او د تراګيري اول کارم دا چې دا تا داسې وری داسې دی هغه کې چې دا مفلوج دي دا ورته هغه په تجربه رڼا کې اوس مفلوجي کې نه بلکې را پاسي غږ کوي आवाज کوي ول چې مخکې کې غږ आवाज نه کړي هغه د لاسه تاوان کړي.
د خبر پختونخوا په قبایلی زلو او ملکند ډویژن کې په کال 2009 کې د تحریک طالبان پاکستان اثر رسوخ زیات شوی وو. پوځي عملیاتو وروسته پوز داوا کړی و چې د غسیمه د وسلوالو څخه پاک کړی شوی دی. خو یو ځل بیا ځي خلک وایي چې سیمه کې وسلوال لیدل کیږي او دوی اندېښمن کړي دي. د پاکستان پوز هم منلی ده چې د سوات او دیر د غرونو په سرونو وسلوال لیدل شوی دي، خو وایي چې دا وسلوال د آبادی ډیر لري دي او په سوشل میډیا سوات او دیر کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو خبره د مبالغې نه ډکه ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د خیبر پختونخوا سرخار په خبر په باچا خان مرکز کې د امن په سر راپلل شوی جرګه کې برخه اخیستونکو مشرانو ویلي پختون وطن د قدرتي وسایلو ډک دی، خو دا چې پښتانه همیشه په دغه وسایلو د حق لرلو نه بې برخې ساتلی شوي دي. څېړونکي وایي د اتلسم آئینی بدلون وروستو صوبو ته د قدرتي وسایلو په اړه ډېر واک ورکړل شوی دی، خو په صوبه کې د تیرو لسو کالو راهیسې واکمن تحریک انصاف د مرکز نه خپل قانوني حق ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه نور حال د پېښور نادری و خبریال عثمان خان وړاندې کوي.
دوه ورځې وړاندې پېښور باچا خان مرکز کې د پښتون امن جرګې ګډونوالو ویلي د بدبختانه پښتانه د خپلو قدرتي وسلو نه بې خبره او بې برخې ساتل شوي، کوم چې د دوی آئینی حق دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي احمد کریم کونډي وویل خیبر پښتونخوا په دې ریاست کې د ټولو نه سیوا او ارزانه بجلی، قدرتي ګیس او ځینې نور معدنیات ورکوي، خو له دغه وسایلو په سر جوړېدونکي پیسې صوبې ته نه ورکول کیږي.
چې څومره پورې مونږه په دې وسایلو باندې ځان نه پوه کړی، د امن ته رسېدل یا دې منزل ته رسېدل ډېره ګرانه ده. تاسو خو د پراجیکټ طالبان ته جاړئ، د طالبانو پراجیکټ تاسو جڑا کوئ لګیا. زه وایم چې د وسایلو چې کم استحصال روان دی، که په دې باندې تاسو خبر شوئ والله تاسو به وایئ چې دې نه غټ زیاتوب په زمونږ خیبر پختونخوا یا پښتنو سره بل نشته دی.
هغه ویل چې نور درې واړه صوبو د اوبخور د پاره کانالونه جوړ شول، خو خیبر پختونخوا کې د سویلي زیلو د پاره چشمه لفټ کانال اوسه پورې جوړ نشو. د کوم نه چې به 28,000 ایکړه ځمکه اوبه کیږي، او د خیبر پختونخوا د صوبي اوبه پنجاب او سند استعمالوي او پیسې نه ورکوي. د جرګې ګډونوالو ویل زموږ صوبا ټول ملک لا د کال په حساب سره 40 یونټ بجلی ورکوي. هغه صوبا چې د ضرورت نه سیوا قدرتي ګیس ورکوي، په بدل کې په دغه وسایلو صوبې ته خپل جایز او آئینی حق نه ورکول کیږي، او اوسه پورې د بجلی 2.5 روپۍ منافع په مرکز ورپورې ده. د پېښور پوهنتون استاد او د امن جرګې ګډونوال پروفیسر جمیل چترالی وایي صوبه کې د تحریک انصاف حکومت په تیرو لسو کالو کې 900 روپۍ قرضه اخیستې د بهر ملکي مالیاتي ادارو نه، خو په دغه یوه لسیزه کې صوبایي حکومت مرکز نه په خپل حق ترلاسه کولو کې په مکمله توګه پاتې راغلی دی.
هغوی خو تا نه تمه کوي چې د دې واپسي به څنګه وي، نو هغه ځای کې ورته دوی همدغه وسایل ښیي چې زما د ګیس آمدن دی، زما د بجلی آمدن دی، زما د اوبو آمدن دی، زما د آیل آمدن دی، او هغه آمدن غواړي نه قرضه اخلي. نو دا دوه طرفه نقصان رسوي، او یقینا د دې الټیمیټ پریشر بیا په عوامو راځي چې کله ذکر زی ډیری والم.
وایس اف امریکا ډیوا د تحریک انصاف حکومت دریز معلومولو د پاره سینیئر صوبایي وزیر شوکت یوسفزی، د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه او د اطلاعاتو مشاور بیرستر محمد علی سیف سره سوواری د رابطې هڅه وکړه، خو ډیوته جوابونه اون وایل. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د متحده قومونو د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه تازه رپورټ کې ویل شوي چې داعش او ملګري یې اوس هم نړۍ ته خطر ده، او دا تندره وډله اوس په نوي ډول مخې ته راځي. که څه هم د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوي چې د داعش مالي اساسې راکمې شوي، خو بیا هم دغه ډله د منځني ختیځ د ملکونو شام او عراق لپاره لویه خطر ده. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په وړاندې کړی سوی رپورت کې ملګرو ملتونو د ترهګرۍ د مخنیوي مشر ولادیمیر ورنکوپ ویلي داعش او ورسره اړوند تنظیمونه د خپلو فعالیتونو او پلانونو لپاره د شخړو، کمزوري حکومت علمداري او د نابرابرۍ په څیر مسلو څخه ګټه پورته کوي. هغه ویلي د عراق او شام پوله ډیره غیر محفوظه ده، او په دې سیمه کې د اندازې تر مخه داعش د لسره پوری جنگیالی لري. ویل سوي دي داعش د خپلو مشرانو د وژلو د غچ یا د بدل اخیستو لپاره په نړیواله کچه پلانونه جوړوي. ورنکوف ویلي د داعش مشران د 50 تر 50 میلیونه ډالرو پورې شتمني کاروي، کومه چې د 3 کال مخکې شتمنۍ څخه کمی دي. په ملګرو ملتونو کې د داعش د نړیوالې خطرې د شتون رپورت په داسې حال کې وړاندې کړی سوی چې د تیر کال اگست په میاشت کې طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلي، داعش په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. داعش په افغانستان کې د یو شمیر بریدونو ذمواري منلې او تیرونی په یو دینی مدرسه برید کې د طالبانو د یو مهم مذهبي مشر رحیم الله اکانی په ځانمرګي برید کې د وژلو ذمواري منلې ده. سیډونکو وای که څه هم طالبان د خپل یو کال حکومت په پوره کېدو داوا کوي چې په ملک کې امنیت ټینګ کړي، خو طالبان حکومت ته د نورو چیلنجونو سره یو غټ چیلنج داعش هم دی. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې ویل شوی چې تیر کال طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلي، داعش په افغانستان کې شمال ختیځو او د ختیځو سیمو پوله غځېدلې ده. په افغانستان کې د بریدونو ذمواري ترڅنګ داعش په پاکستان کې هم د بریدونو ذمواري منلې ده. د سیړونکو لخوا د راجه مکړې سوی شمیرو تر مخه داعش ډلې شش کال په پنجاب، بلوچستان او سند صوبه کې د لسو بریدونو ذمواري په غاړه اخیسته. راپورونه تر مخه داعش په دغو بریدونو کې دوه په پنجاب کې، یو په بلوچستان کې او په خیبر پښتونخوا کې کړی دی. د داعش دا ول مخې خیبر پښتونخوا کې 15 بریدونه په پېښور او دوه په باجوړ کې کړی دی. د مارچ د میاشت په لومړۍ کې داعش په پېښور کې په یو امام بارګاه د برید ذمواري هم منلې وه. په دغه برید کې تر شپېته پورې تنان وژل شوي وو او نږدې 200 پکې ژوبل شوي وو. وروسته پولیسو ویلي وو په دغه برید کې ککړ تنانې د پېشي څو ورځې وروسته په یو مقابله کې وژلي وو. له دغه پېښې وړاندې په باجوړ کې کوهاټ، پېښور، وزیرستان، کورمه، سیبی، پینډي او د نورو یو شمیر سمو کې داعش ډلې تادفي وژنو او د بمی چاودنو ذمواري هم منلې وه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزمونګه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
متحده قامونو مشر انتونیو ګوتیرش او د ترکی صدر رجب طیب اردوان نن د یوکراین صدر ولودمیر زیلنسکی سره د یوکراین په لویو ښار کې ملاقاتونه کوي. د وی وی رپورټ وایي تمه ده چې په دغه ملاقاتونو کې به په یوکراین د روس ته حملې وروسته په نړیواله کچه د خوراک بحران، په یوکراین کې اټومي بجلی ګرتا د خطرې او په یوکراین کې د جنگ ختمولو لپاره د سیاسي حل راوستو په موضوعاتو خبرې وشي. نور حالت افساز منګه همکارم نزا شهید په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریس او د ترکیې صدر رجب طیب اردوان به د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی سره د اوکراین په لویو ښارونو کې لیدو کاته وکړي. د بی او ای ریپورت تر مخه تمه کیږي چې په دغو ملاقاتونو کې به په اوکراین د روس د یرغل وروسته په نړیواله کچه د خوراک بحران، په اوکراین کې اټومي انرژي نه د خطر او په اوکراین کې جنگ ختمولو لپاره د سیاسي حل راوستلو په موضوعاتو باندې خبرې وشي. د ریپورت تر مخه د خوراک بحران ختمولو لپاره کوششونه دوام لري او د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په کوششونو روسیا سره به د معاهده وروسته سمندري جهازونه وس کولای شي چې د اوکراین غله نورو هیوادونو ته یوسي. د فبروري په میاشت کې په اوکراین کې جنگ پیل کېدونه وروسته نورو هیوادونو ته د اوکراین د غلې رسد ځنډیدلی وو. د جمعې په ورځ به ګوتریس د اوډیسا بندر دوره کوي او د خالی شنبه په ورځ به استانبول ته ورځي چې د اوکراین نه د غلې د صادراتو د څارنې مرکز وګوري. دغه مرکز اوکراین ته او د اوکراین نه د بهر تلونکو سمندري جهازونو معاینه کوي. روس د دغه مرکز د جوړېدو غوښتنه کړې وه. دغه مرکز ویل چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ به د هغو څلورو سمندري جهازونو معاینه کوي چې دا اونۍ د اوکراین نه روان شوې دي. په دغه سمندري جهازونو کې دوه کشتۍ ترکی، یو د افریقي جیپوتی ملک او بل جنوبي کوریا ته غلوړي. د څلورو نورو هغو سمندري جهازونو کتنه به هم کیږي چې اوکراین ته روان دي. روس غوښتل دي چې دا خبره دی یقیني کړي چې اوکراین ته تلونکي کښتۍ وسله یونسی. په اوکراین کې د جګړې په اړه نور رپورټونه وایي د اوکراین په خارکیف ښار د شروع یا چهارشنبه په ورځ د روسیې په بمبارۍ کې 9 کسان وژل شوي دي او 14 نور زخمیان دي. په ټیلیګرام کې خپل پیغام کې زلنسکي وویل چې په ملکی خلکو دغه بمباري هیڅ جواز نه لري. منازه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د امریکای او یورپی اتحاد چارواکي د ایران د حق وړاندیز د نږدې نه څارنه کوي چې غواړي د کال 2015 جوهري تړون بیا په ځای کړ شي. د ایران سره د یورپی اتحاد په استازیتوب په لغوه شوي جوهري تړون دغه خبرې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې روانې دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د نهی په ورځ د جوهري تړون د بیا په ځای کولو په اړه د یورپی یونین وړاندیزونو ته ایران خپل غبرګون وړاندې کړی. د صدر بایدن انتظامیه وایي دوی د خپلو یورپی ملګرو سره په ګډه د نږدې نه د ایران د غبرګون مطالعه کوي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس وایي د یورپی یونین د چارواکو دا خبره سمه ده چې دوی په تیرو 14 میاشتو کې د ایران سره کمی خبرې کولای شوې هغه یې کړي دي، او دا چې دغه کېدونکې نوې لوزنامه که هر څنګه وي خو د دې نه به ډېره بهتره وي چې ایران دې د کم تړون بغیر آزاد پرېښودلی شي. نیټ پرایس وایي
We look at this through the lens not of politics but of national security. And we are confident that a mutual return to compliance with the JCPOA remains the best.
مونږ دې مسلې ته د سیاست په سترګه نه بلکې د ملي سلامتیا په چشمه کې ګورو، او مونږ په دې باور یو چې دا نوې تړون به یو موثره او غوره لار وي چې ورسره به د ایران جوهري پروګرام د قابل لاندې راشي. د امریکا تیر صدر ډونالد ترامپ په کال 2013 کې امریکا د ایران سره د جوهري تړون نوستلې وه او په ایران یې سنگین بندیزونه لګولي، خو ایران خپل جوهري پروګرام جاری ساتلی او وایي د دوی جوهري پروګرام د پوره نه مقصدونو لپاره دی. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې IAEA مشر رافائیل ماریانو گراسی ویلی په کال 2022 کې د ایران جوهري پروګرام د کال 2015 نه ډیر بدل دی. رافائیل ماریانو گراسی چې د اټومي انرژي د څار نړیواله ادارې مشر دی وایي
I think everybody recognizes that starting with the Iranians who are saying that they are making strides and amazing advances and
زما په خیال د ایرانیانو سره سره هر څوک دا مني چې دا غوی جوهري پروګرام ډیر واده کړي او ډیر پتوندی سره په مخ کې روان دي چې پکې د ایران صلاحیتونه او ارمانونه اهم لا زیات شوي دي. هر څوک امریکا لاره دغه تړون په ځای کولو په اړه حتمی فیصله نه ده کړې، خو څېړونکي وایي د یوکرین د جنگ نه د وتلو سره به د ایران د جوهري تړون امکانات نور روښانه شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. او زموږ په نړیوالو او سیمه ییزو مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي تا زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د امریکې د مشهوري هفته ییزې مجلې نیوز ویک په تازه ګڼه کې د چین په سینکیانګ سیمه کې د یوغور مسلمانانو د حالت زار په حق له یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. د نیوز ویک د رپورت سرحد ته د متحده قانونو پر رپورت کې د چین په سینکیانګ سیمه کې د نوي دور د غلامۍ عمل په ګوته کړی شوی دی. نیوز ویک د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د متحده قانونو په یو رپورت کې ویلي شوی دی چې د چین حکومت په خپل سینکیانګ سیمه کې یو غور مسلمانانو او نورو کمشمیره مذهبي فرقو نه په زور بیګار اخلي او نور غیر انساني سلوک هم ورسره کوي. په سینکیانګ کې د چین پالیسۍ د ډيري مدينه د بین الاقوامي سلامتیا موضوع را روانه ده. د لسلکو نه زیات یو غور مسلمانان د تیرو 15 کلونو راسي د تعلیم په بانه په نظربند کیمپونو کې بنديوان ساتلې شوې دي. دی بنديوانو نه په زبردستۍ سره د مشقت اخستو خبرونو د امریکای په شمول ټولو غربي ملکونو سره لوی فکر مل کړي دي. چین خړومبه کې د دې نظربند کیمپونو د وجود نه انکاري وو، خو رستوي اومنله چې د چین حکومت د غلکونه یو غور مسلمانان د مذهبي توندلاریتوب او د ترهګرۍ د مخنیوي له سبب په دغو کیمپونو کې اچولې دي. د متحده قانونو د بشري حقوقو په کونسل کې د نوي دور د غلامۍ په حق لا خصوصي ريپورت تیارونکي ټومویا اوبوکاټا د نه پورس پیشکړی خپل ريپورت کې ویری دي چې د چین حکومت په سینکیان کې د یو غور او قازق مسلمانانو په شمول نورو مذهبي کمشمیر غوندونو نه هم د زراعت او د صنعت په مدونو کې په زبردستۍ سره بیګار اخلي. خصوصي ریپورت تیارونکي او بوکاټا په خپل ریپورت کې دا هم ویلي دي چې د چین حکومت د تیبت د سیمې خلکو نه هم دا شان بیګار اخلي. په ریپورت کې نور لیکلی شوی دي چې بیګاریانو نه د بیګار اخیستو په وخت د دوی سخت څارنه کیږي. د دوی د اوسېدو او د کار د ځایونو حالت ډیر سخا او ګنده دی. په دوی باندې جسمانی او جنسي تشدد هم کیږي او بعضې وخت خو دوی سره د کیدونکي سلوک غلامانو سره د کیدونکي سلوک او د انسانیت خلاف د جرمونو سره تشبیه ورکیدای شي. د خصوصي نمائنده او بوکاټا ریپورت به د بشري حقوقو د کونسل یو 500 غونډې ته وړاندې کولې شي کوم چې د 12 سپتمبر نه تر 8 اکتوبر پورې کیدونکې ده. نیوز ویک د خپل ریپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د جرمني او سیډنکار ایډریان زینز په سینکیان کې په یو غور مسلمانانو د کیدونکې زور زیاتی په خپل سترګو د کتو د پار سینکیان ته تلل غوښتل، خو د چین حکومت دې سینکیان ته تلو ته پرېنه خودو. ایډریان زینز د متحده قانونو د خصوصي رپورٹ تیارونکی او بوکاټا تیار کړی رپورٹ ډیر اهم بللې دی. زینز وای چې دا رپورٹ په داسې وخت کې پیښ کړی شوی دی هر کله چې چین د مهنت د بین الاقوامي تنظیم په هغو قوانینو اوسس دسخط کړی دی په کومو کې چې خلکو نه بیګاره خستل غیر قانون عمل ګرځولې شوی دی. په جنیوا کې د چین سفارتي دفتر د اوبوکاټا د رپورٹ په شایع کېدو سره د عمل نه دی ښکاره کړی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی واخ پرونی دی. د پاکستان پنجاب صوبې په فیصل آباد ضلع کې په مبینه توګه د وادنه په انکار کولو باندې په یو خزه د تشدد پیښه مخې ته راغلي چې وروسته د مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه ځایي پولیسو د دې مقدمه درج کړې او د یوې خزې په ګډون یې شپږ تورن کسان نیولي دي. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې په دې وروستیو کې د ښځو د حقونو غیر حکومتي تنظیم په خپل وروستي میاشتني ریپورت کې ویلي چې روان کال د 13 جولای په میاشت کې د پاکستان دننه 133 ښځې تښتولې شوې او 15 ښځې د جنسي زور زیاتي سره مخ شوې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د یو خبريال
د مرکزی ملزم تعلق د هیواد د یو وتلی کاروباری کورنۍ سره خودل کیږي او د وایس اف امریکا اردو د رپورت تر مخه په ملزمانو کې دوه زنانه هم شامل دي چې یو پکې د مرکزی ملزم لور او بل د هغه نوکر ده. د فیصل آباد پولیسو ویلي چې پرون سهار د ملزمانو خلاف مقدمه درج کړې ده او عدالت ته د پیش کولو وروسته د هغوی ریمانډ هم ترلاسه کړی دی. په مقدمه کې ویلي شوی چې ملزمان د متاثره جینې کور ته ورننوتی وو او په هغه تشدد کړی دی. په ټولنیز رسنیو خپره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې ملزمان په متاثره جینې باندې تشدد کوي او هغه د ملزمانو د پیزار په خولولو مجبوره کیږي. دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په دې وروستو کې د ښځو او د ماشومانو د حقونو دوه غیر دولتي تنظیمونو جاری کړي رپورت کې ویلي چې روان کال د جولای په میاشت کې د هیواد دننه 133 ښځې تښتول شوي او 15 ښځې د جنسي زیاتی نښه ګرځول شوې دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د لواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی پخوانی مشره او اوسنی غړی زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیوه توای دا ډیره د افسوس ډکه او د غندنې وړ پیښه ده او سوچ هم نشي کولی چې داسې چلند به یو انسان د یوې زنانه سره کوي. هغه وای په پاکستان کې داسې پیښې هر ورځ مخې ته را روانې دي او کو ریپورټونو ته وکتل شي نو په پاکستان کې د ښځو خلاف په تشدد کې کمی هم نه لیدل کیږي او دا هم قتل پکار دي چې داسې پیښې زیاتې ولې په پنجاب کې رامنځته کیږي. د ورلد اکنامک فورم لخوا د جولای په 13 نیټه جاری شوی ریپورت کې هم پاکستان د صنفي برابرۍ په لحاظ سره د افغانستان نه پس دویم خراب هیواد ګرځول شوی او د 146 هیوادونو په قطار کې پاکستان په 115 څلوېښتم نمبر راغلی. د ښځو او د ماشومانو د حقونو غیر دولتي تنظیمونو سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن او سینټر فار ریسرچ ډیولپمنټ اینڈ کمیونیکیشن په وروستي رپورټ کې ویلي شوي چې د جولای په میاشت کې د ښځو پر ضد د جنسي تیرو په ټولو 15 اتیا پیښو کې یوازې د 23 پیښو تعلق د پنجاب سره دی. دغه شان د ښځو خلاف د کورنۍ تشدد په 133 پیښو کې هم 55 پیښې په پنجاب ایالت کې رامنځته شوي. د ښځو د حقونو غیر دولتي تنظیم سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ایگزیکټیو ډایریکټر سید کوثر عباس دیوتوی په فیصل آباد کې چې کومه پیښه رامنځته شوې ده، دا ښایي چې چرته هم په بل ټولنه کې د ښځې دومره سپکاوی نه کیږي. هغه وایي دا د ریاست او د هیواد د عدالتونو لپاره د ازمیښت مقدمه ده. عدالت کردار په دې کې ډیر مهم او باید چې عدالت په دې مقدمه کې د کمی سمجوتي اړخ ته لاړ نه شي. ښکاره دی چې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د اگست په 14 نیټه د اسلام آباد په پاکستان مانومنټ کې دوه غیر ملکی زنانه هم د راټول شوي ګڼې ګڼې لخوا په جنسي توګه يرول شوي وي. او له دې مخکې د جولای په 14 نیټه د پنجاب ایالت په نیم قبایلي سیمه ډیر غازی خان کې هم یو امریکایي خزینه سیلګری په مبینه توګه د جنسي تشدد نخښه ګرځول شوی و. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
افغانستان کې د ماشومانو د حقونو نړیوالې ادارې یونیسف په خپل یو وروستي رپورټ کې ویلي چې په هیواد کې جنکۍ د ثانوي تعلیم د حق نه محرومول د افغانستان مجموعي کورنی آمدن یا جی ڈی پی کې د 2.5% کموالی سبب ګرځېدلی. اداره وایي که چرته موجوده 3 میلیونه جنکو خپل ثانوي تعلیم مکمل کول وروستو ملازمتونه شروع کړي وي، نو جنکو او میرمنو به د دغه ملک په معیشت کې 5.4 بلیونه ډالر برخه اچولې وه. نور تفصیل د پیښور نه د ریوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وای د ثانوي زده کړو څخه د جنکو بې برخې کولو په تیر یو کال کې د دغه هیواد اقتصاد ته لږ تر لږه 500 میلیونه ډالره زیان رسولی دی. په افغانستان کې میش د اقتصادي چارو ماهر او د پوهنتون استاد ذبیح الله راشد وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي د جنکو په تعلیم بندیز نه یوازې اقتصادي برخه اغیزمنه کوي، بلکې د ټولنې اجتماعي برخې ته هم زیان رسوي.
کله چې ځانجونې فارغېږي هغه وظیفه نیسي په مختلفو بخشو کې، نو دا له هغو نه محرومېږي. همدغه باعث ګرځي چې هلته په اقتصاد کې ضربه ورسي. په اجتماعي برخه کې هم دا ډېر منفي تاثیر لري. لکه څنګه؟ لکه د ښځینه استادانو کمښت سره به مخ کېږو، ښځینه ډاکټرانو کمښت سره به مخ کېږو، ښځینه نرسانو کمښت سره به مخ کېږو.
د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي کله چې طالبانو د 13 اگست په 15 د کابل واک ترلاسه کړو، نو په دغه هیواد کې 4.2 میلیونه ماشومان د سکولونو څخه بهر وو چې 80% پکې جنکۍ وي. طالبانو تیر کال د ستمبر میاشتې په 18 د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه چې د مارچ په 13 پرانستل هم په هغه ورځ بیا د تړلو امر وکړو. زبی الله راشد زیاته کړه د طالبانو دا ګام د هغه کورنو ستونزې هم سیواکۍ کمی چې د معاش ګټلو لپاره سړی نه لري.
ډیر په افغانستان کې د تیر سلوي کلونو نه زیات جنگ لوجنه ډیر داسې کورنۍ څه چې هغه نارینه نه لري، نو کله چې هغه کورنۍ نارینه نه لري هغه ته خزینه دي صرف، نو هغه خپل نفقت څنګه لاسته راوړي.
یونیسف ویلي کچري موجوده 3 میلیونه جنکو خپل ثانوي تعلیم مکمل کول وروسته ملازمتونه شروع کړي وي، نو جنکو او ښځو به د هیواد په اقتصاد کې خواوشا 4.5 بلیونه ډالره برخه اچولې وه. د افغان میرمنو د حقونو فعاله فرناز الکوزی وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي د جنو په تعلیم باندې سره جنکۍ د خپل حقونو څخه بې برخې کړې شوې دي.
کله دې کې انجنونو پر مخ خوندو وتړل سي، هم کورنۍ ته فری خواله را مست کیږي، هم انجنې کو بده کی ور کول کیږي، هم انجنې په پیسو کی ور کول کیږي. لدی ور اخوا کا دین صرف رپورت هم ګورو په اقتصاد کې ډیر غټ بحران دی. دغه پشل کله نه دوره کې موږ ډیر رائے نه منل دومره پر مخ تک کړو. خو ځان ته بزنس درلو، د ځان ته تجارت درلو، د ځان ته شرکتونه درلو، د ځان ته کله سرمایه گذاری درلو. دلا
په افغانستان کې د پوهنې وزارت ترجمان عزیز احمد ریان د نهه پروز خبري غونډې په محل ویلي چې د خوندزو تړل ارزي دي. هغه زیاته کړه د میکانیزم د ترتیب او برابرولو په برخه کې پرمختګ شوې دی، خو تر اوسه یو حتمی حل ته ندی رسیدلی. د هغه په وینا هیڅ داسې حقیقت نه دی چې د اسلامي امارت په لوړه او ټیټه کچه دي څوک په شری لحاظ د نجونو د تعلیم مخالف وي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د بلوچستان صوبې په هرنۍ ضلعه کې د یو احتجاج په وخت په ډزو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي د وژنې وروسته شروع شوې احتجاجي ناسته نن په 15 ورځ هم روانه وه. په دغه احتجاج کې د بجل شوي تن مړې ایښودل شوي چې تیر ماښام خاورې ته سپارلې شوې. عوامي نېشنل ګوند تور لګوي په 14 اګست احتجاج په وخت د امنیتي ځواکونو نیغ په نیغه ډزو کې د ګوند یو غړی ووژل شو او څو نور کسان ژوبل شو. د پاکستان د پوز ویان ادارې یو اعلی چارواکي د عوامي نېشنل ګوند تورونه رد کړي او ویلي د ترهګرو د برید په ځواب کې پوځي عسکرو ځوابي ډزې کړي. نور حال د سیمې نه دریو خبريال نعمت الله سرحدي راکوي.
د بلوچستان ایالت پارنای خوست کې نن 15 ورځ هم احتجاجي پرلت روانو. سپ پرلت کې ناس خلکو د حکومت څخه غوښتنه کول د سیمې پر خلکو مخامخ ډزې کوونکي پاکستانی چارواکو په ضد مقدمه درج کړل سي او د سیمې څخه د اف سي او ارمي ځواکونه وایستل سي. د دې په وینا پاکستانی چارواکو په مخامخ ډزو کې د عوامي نېشنل پارټي یو غړی خلک داد ووژي او نور کسان سپکې کوشنیان هم شامل وو ټپیان کړل. خو د پاکستان د پوج ویاندی ادارې ای اس پی ار د سیمې د خلکو دغه تورونه نه مني. د ای اس پی ار یو غړي خپل نوم د ښکارا کولو څخه ډډه کول و وی وی ډی وته ویلې دي چې پاکستانی امنیتي سرتیرو په سیمه کې د شکمنو ترګرو په ضد عملیات په هغه وخت وکړل چې ترګرو په برید کې دوه پاکستانی چارواکي ووژل سول او د میجر عمر په نامه یو مشر ټپیسو. دغه احتجاج کوونکو په پیښه کې ووژل سوي سیاسي ګوند غړي خلک دادي پر ماښام خاورو ته وسپاري چې د جنازې په مراسمو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو مشر میر زیال هم گڈن درلو دی. نموڑی پا داغ محال وہ ویل
اور حکومت کے لیے کچھ مسئلے قانونی بھی ہوتے ہیں تو یہ باتیں ہمارے پاس آئے ہیں جس کے ساتھ ظلم ہوا.
دا حکومت لپاره یو څه قانونی مسئلے دی. موږ دا خبره کوو چې لدې کورنۍ سره ظلم سوی دی. د کومې کورنۍ چې تن شهید سوی دی لدې سره به هیڅ ډول ناجایز نه کیږي. کوم څوک چې د قانون مطابق مجرم وګرځول سي د هغه پر ضد به ضرور او په هر حال کې عمل کوو.
دا ومنشتن ګل د بلوچستان اسمبلی کې پرلماني مشر اصغر خان اسګزی په دغه محل وویل پر پښتانه وطن باندې مصنوعي جنگونه د دې د وسایل لټولو د پاره د نستا مسله کړل سوي دي.
دا مصنوعي جنگونه چې پر موږ باندې د مزاحمت په نامه مسله سوي دي. دا مصنوعي جنگونه چې پر موږ باندې د انتها پسندي او دهشتګردي په نامه مسله سوي دي. دا یو جنگ چې دی دا حقیقت نه دی. دا هر جنگ چې دی دا سل په سل مصنوعي جنگونه دي. زموږ وطن کده سیاحت مقامونه دي، کده کویلی وطنونه دي، کده سنگ مرمر وطنونه دي، کده اوبو وطنونه دي. ته بس مالک بنه که 15 ورځ په دا کلی کې دا پیښه وسی دا د کوز خلک به مجبوری پرې خو ځي بچی.
کله چې په دغه پیښه کې وژل سوي خلک دا د جنازې مراسم تر سره کېدل په دغه محل په دداجې پرلت پر مکان باندې په یو زیات شمیر زنانې سره راغونډې سوې چې هم د پاکستاني ځواکونو د مرکز مخ ته احتجاج وکړي. په دغه احتجاج کې د عوامي نېشنل پارټي رکن صوبایي اسمبلی شاهینه کاکړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر وړاندې لونی هم ګډون درلودې. وړاندې لونی په دغه محل وویل پاکستان قانون موږ ته پر خپل وسیدو په سیمو کې موجود وسایلو باندې واک اختیار کوي. خو دلته زموږ ټوله وسایل غصب کیږي.
موږ په خپل خاور باندې امن غواړو. زما وطن خاور غرونه رغونه په دې باندې زموږ اختیار دی. موږ چې په کوم ریاست کې ووسو په دې کې د درې اویا آئین موږ ته دا حق راکړی دی چې چیرې ته ووسې ستا غرونه وي رغونه وي ستا هغه ستا ملکیت دی په دې کې ستا حصه ده. خو دلته له کلونو کلونو اف سي او پوج راځي. دلته زموږ پر وطن زموږ پر غرونو زموږ پر رغونو قبضې دپاره راځي. دلته بیا که په مخه انسانان ورله هم تر پښه لاندې کوي که حیوانان ورله هم تر پښه لاندې کوي.
سبیا نن د پنځشنبه په ورځ د سیمې کوشنیان هم پر دغه پیښه باندې احتجاجي لاروین وکړي او د ارنای خوست د پاکستاني ځواکونو د مرکز مخ ته احتجاجي غونډه وکړه. سی په پیښه کې ککړ پاکستاني چارواکو په ضد هم د مقدمه درج کولو او په سیمه کې امنیت خوندي کولو غوښتنه کوله. دا احتجاج کوونکو په پرلت کې کڅه هم صوبای مشیر داخله میرزا لنګو ګډون هم وکي، خو تر اوسه ایالتي حکومت د سیمې د خلکو پر غوښتنه باندې د عمل درآمد کولو دپاره تګلاره نه ده خپل کړې او نه خپل واضح دریځ ښکاره کړی دی. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي مرکزی حکومت د چین د رضامندۍ پر شرط د پاکستان چین اقتصادي منصوبې سره تړلې سی پیک اتارټي ختمولو فیصله کړې. د تحریک انصاف تیر حکومت کې سی پیک اتارټي د هغه وخت مشر د پوز پخوانی جرنیل عاصم سلیم باجوا باندې بهرني هیوادونو کې د عربونو ډالره پټ جایداد لرلو تورونو په سر د وړاندې نه دغه اداره لانجمنه وه. ریپورٹ پی دا اسلام آباد نا دری و خبریال پیر ولایت شاہ بلندی کوی.
دا انگریزی جبیر وسپال ایکسپریس ٹریبیون دا مرکزی وزیر احسن اقبال دا خلی وائی اقتصادی پروژے سره تړلې کارونه کې دا چټکتیار او وستو لپاره د دوی د وزارت پس پارختنه وزیر اعظم شہباز شریف د سی پیک اتارټی د ختمولو منظوری ورکړې ده. احسن اقبال زیاته کړې حکومت د سی پیک منصوبو چټکتیا سره عملی کولو لپاره کال 2014 نه 13 پورې خپل کړی شوی اداره جاتی نظام په ځای کولو پریکړه هم کړې ده. کال 2019 کې د هغې وخت تحریک انصاف حکومت سی پیک منصوبو سره تړلې چینایي سرمایه کارانو او ادارو ته راپیخ مشکلاتو د مخنیوي لپاره د سی پیک اتارټۍ د جوړښت منظوري ورکړې وه. بلوچستان سره تړاو لرونکي حکومت مخالف اباب ګوند د سینټ غړي کوهدا بابر هم هغه وخت هغه غړو کې شامل و چا چې دغه قانون سازه په حق کې رایه ورکړې وه. او د اوسنی مسلم لیگ نواز ګوند حکومت لخوا د اتارټۍ ختمولو پریکړې ته غبرګون کې هغه صدا سوایي.
ابھی وہ سی پیک اتھارٹی رکھیں یا نہ رکھیں وہ میٹر نہیں ہے، میٹر یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان گوادر کو بنانا چاہتی ہے یا نہیں.
اغول بلوچستان لواندنا او بیا د سی پیک اتارټی جوړیدو نه پس هم د اقتصادي پروژې د ګټو نه محروم او ځکه دغه اتارټی کو موجود وی او کنه دوی باندې ایس اثر نه غورځوي. وی او ای دی وسره خبره کې کو دا بابر اول اغه نه پویږي چې د سی پیک سره تړلې پروژو باندې د ملک پلر او بر کې کار کیږي. خوکوتیر حکومتونو ویو کو سنه د سی پیک مرکز گوادر بندرگا او خوشا خلق اوس هم د صفاس کول او بو او د بجلی د بنیادی سہولیاتونو لا تر دې دمه محروم دي. قومی اسمبلی کې بل حکومت مخالفه گرینڈ ډیموکریټک الائنس سره تړاو لرون کې پاکستان او چین اقتصادي پروژې پارلماني کمیټه غړي غوس بخش مہر په دې اړه صدا سے نظر لري. اغه ویل چې کله د دوی پارلماني کمیټه فعال او نو اغه به هم دوی ته پته نه لګی د چې سی پیک اتارټی سکار کوي او سن کوي، ځکه د غوس بخش مهر په خبره اغه سن شي ویل چې د حکومتي پریکړه چې یعنی سی پیک اتارټی د ختم کړي شي دا یو صحیح فیصله ده او کو غلطه فیصله ده. سرګند دی چې د سی پیک اتارټی لپاره شوی قانون سازه کې د اتارټی د مشر او د غړو د مراعات او اختیارات او د دوی د احتساب د عمل له بخانه پر سر د اغه وخت مخالفه ګوندونو سخت احتجاج کړی وو. د پی ٹی آئی په تیر حکومت کې د سی پیک اتارټۍ مشر او د فوس پخوانی جرنیل عاصم سلیم باجوا باندې بهرني هیوادونو کې د اربونو ډالرو پټ جایداد لرلو تورونو په سر بیا دغه اتارټۍ لا نور هم لانجمنه شوې وه. د اربونو ډالر مالیت پاکستان چین اقتصادي پروژې لومبه منصوبې د لاندې ګرد هیواد کې سپیشل اکنامک زون کال 2006 پورې جوړېدو اعلان شوی وو. خود دوالو هوادونو لخوا د ژمنو باوجود د خصوصي اقتصادي زونونو یا د منصوبې سره تړلې داسې نور مهمو هدفونو عملي کېدو کې لا اوس هم ډېر وخت پاتې دی. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای د بلوچستان لسپیله سیمه کې د پوځي هلیکاپټر راغورځېدو پیښې وروسته د پوځ خلاف منفی مهم د پاکستان تحریک انصاف او هند په ګډه منصوبه وه. د پوځ بیان میجر جنرل بابر افتخار هم څو ورځې وړاندې د پوځ خلاف منفی مهم غندنه کړې وه. خو د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری وایي چې دغه مهم د جعلي اکاونټونو نه شوې دی، دوی یې غندنه کوي او د دې په شا د دښمن هیبات لاسونه دي. نور حال د اسلام آباد نه دریو خبريال الیاس خان را کوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې لزبیلا بلوچستان کې د پوځي هلیکاپټر را غورځېدلو پیښې وروسته د پوست پر ضد منفي مهم د پاکستان تحریک انصاف او هند مشترکه منصوبه وه.
تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نہ صرف خود بلکہ ان کی اعانت انڈیا کے باقی اور ممالک سے بھی ان کو امداد مل رہی تھی. سوشل
شروع پورس اسلام آباد کی خبری غونڈے تاوینا کے وفاقی وزیر دعویٰ اکڑا چدے مہم کے دا پاکستان پینزس و یوکم دیرش دا ہند اتلس او دا نور حیوادون دری دیرش اکاؤنٹونا بیلیبل نمون سرا چلے دل نموڑی زیادہ اکڑا چدے دے پلٹنے دا قانون دلاندے کی گی او نتیجے بھائی ہم دا قانون دلاندے راضی او مونگا داسه سره کم گام نه پورته کو چې ترنه د انتقامی کاروای تاثر روزی او زیاته کړه چې د قانون د لاندې باد د خلکو پر ضد گام پورته کول شي. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار هم د دې منفی مهم غندنه کړې و او ویلی وو چې دا رقم رویه د قبلولو وړ نه ده. نو مګړي ویلی وو چې د منفی پروپاګاندا مهم لوجې د مړ شوي پوځیانو خپلو خپلوانو زړونه دردېدلي او دې حوالې سره د پاکستان وسلوالو ځواکونو کې سخت غم او قهر لیدل کیږي. وزیر اعظم شہباز شریف هم د دې منفی مهم غندنه کړې و او دا یو خطرناک عمل ګرځولې و. خو د تاریخ انصاف یو مشر فواد چودھری وینا ده چې د پوس پر ضد په ټولنیزو رسنیو دا مهم د جیلی اکاؤنټونو نه شوې دی. دوی د دې غندنه کوي او د دې په شا د دښمن هیواد لاسونه دي. د دفاع وزیر وینا و چې تاریخ انصاف د ادارو پر ضد دا رقم منفی پروپاګاندا کولو سره د غیر قانونه غیر ملکی پیسو قضیې نه د خلکو پام اړولو هڅه کوي. بلخوا ځایي مطبوعات د خپلو سرچینو لخلې وایي چې حکومت د دې منفی مهم پلټنو لپاره د ایف آی اے، آی بی او آی ایس آی یو ګډ ټیم جوړ کړی دی. پلټنې روانې دي او د دې وروستو به د هغه ټولو خلکو گرفتاری کولی شي څوک چې په ټولنیزو رسنیو دې منفی پروپاګاندا مهم کې شریک وو. سرچینو میډیا ته ویلي هغه خلک چا چې د دې مهم شری کوله به هم نیول شي. بلوچ بیلتون خوخون کې وسلوالې ډلې براس په بلوچستان کې د پوځي هلیکاپټر را غورځولو دعوه کړې وه خو د پاکستان پوځ دا دعوه رد کړې وه او ویلي وو چې هلیکاپټر د خراب موسم له کبله لوېدلې وو چې پکې سواره د کوټې کور کمانډر لیفټیننټ جنرل سرفراز علي په شمول ټول شپږ افسران مړه شوي وو. بل لور ته د اسلام آباد یو ځایي عدالت د شروع په ورځ د پخواني وزیر اعظم عمران خان چیف آف سټاف شهباز گل په نورو دوه ورځو جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کولو فیصله اورولې ده، کومه چې پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړې ده. په شهباز گل باندې ادارې په بغاوت د هڅولو تور دی او په ده باندې د بغاوت مقدمه جوړه کړې شوې ده. پی ټی آی تور لګوي چې په شهباز گل باندې جیل کې پولیسو تشدد کړی دی او د دې د عدالتي پلټنې وکړې شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد حکومتی تحفے او ارزان بیا اخستو مقدمه کې د انتخاباتو کمیشن د عمران خان خلاف درخواست کوونکو ته حکم کړی دی چې په کوم بنیاد یې درخواست جمع کړی، د هغې تفصیل د عمران خان سره شریک کړي. واکمن مسلم لیگ نن وایي په دغه مقدمه کې به عمران خان نااهله ګرځول کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریبه خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان باندې تور دی د نورو هیوادونو نه ملو شوی توفی یې په ارزانه بیا ځان ته پراغست دي. نن انتخاباتو کمیسیون کې د قضیې اورنه شوې ده خو عمران خان ورته نه دی وړاندې شوی او کمیسیون دا قضیه اوس د میاشت دویشتمې نیټې پورې ځنډولې ده. وروستو میډیا سره خبرو په وخت د عمران خان پر ضد خواست کوونکو کې یو د مسلم لیگ غړی محسن شاهنواز رانجا وینا وه چې پخواني وزیر اعظم به عدالتونو او تحقیقاتي کمیټو ته به پیش کېدل خو عمران خان دا ادارو احترام نہ کبھی.
اگر میاں نواز شریف عدالت میں نیب کورٹ
موسم
رنجوي عمران خان یو خوا اسلامي مثالونه ورکوي چې قانون د ټولو لپاره برابر دی، خو بیا خپله پیچکیږي هم نه. کچره نواز شریف د وزیر اعظم په حیث عدالت ته وړاندې کېدی شي، نو عمران خان ولې نه؟ موسم رنجوي نه و چې عمران خان به د نورو نه حساب غوښتو، خو اوس به د خپل حساب ورکوي او د قضیه کې به د سیاست لپاره نااهله ګرځول کېږي. د توشخانه نه علاوه انتخاباتو کمیسیون بارني هیوادونو نه فنډینګ اغستو قضیه کې هم په عمران خان ثابته کړې ده چې د نورو هیوادونو نه د پاکستان قانون پر ضد د خپل ګوند لپاره رقم اغستې دي، خو انتخاباتو کمیسیون دغه فیصله پاکستان تحریک انصاف عدالت کې چیلنج کړې ده. نن سینیټ غونډه کې هم واکمن ګوندونو لخوا په ادارو تنقید کولو په لړ پاکستان تحریک انصاف باندې سخت تنقید شوی دی، او پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان ویلي دي عمران خان کله به د خپل حکومت خدمتو ذمہوار ادارې ګرځولې، کله به یې په امریکا تور لګولو.
جس وقت آپ یہ خط لے رہے تھے آپ نے یونائیٹڈ سٹیٹس کے جس کو آپ روز دائی
شیری رحمان وی کله چې عمران خان د خپل حکومت ختمولو تور په امریکا لګولو، نو ما وخت یې د امریکا تعلقات خکولو لپاره امریکایي کپنی خدمت هم ترلاسه کړی وو. په دې د پاکستان تحریک انصاف سینیټران وینا وه عمران خان بیانیې د ګټه وکړه چې ماضی کې په ادارو او په خصوصي توګه پوست تنقید کوونکي ګوندونه اوس د پوست په حق کې خبرې کوي. په سینیټ کې په ادارو تنقید باز د پی ټی آی یو مشر شهباز ګل گرفتاری په لړ کې شوې دی. د چا خلاف په پوست اخخاره تنقید نه پس د غدارې مقدمه درج شوې ده. د شهباز ګل گرفتاری پس عمران خان او د دوی ګوند نورو مشرانو هم د شهباز ګل دغه بیان غندلی وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي، او استاد وړاندې کوم د واشنگتن اداریا
د متحده قانونو سلامتی کونسل کې په جولای کې د ترکی او د قطبی شام ترمنځ د باب الهوانمی د سرحدي لارې د پرانستې ساتلو په باب لا د سلامتی کونسل د اختیار په حق کې ووټونه واچولې شول. دا اکی یو سرحدي لار ده چې د شام لکونو خلکو ته په جون بچکولو د انساني خواخوږۍ د امداد رسول یقیني کېدی شي. خو افسوس دی چې روس د سلامتی کونسل د دې اقدام په مخالفت کې ووټ ورکو، او دین پسې د سلامتی کونسل د اختیار شپږ میاشتو ته د راکمولو تجویز هم وړاندې کو. دغه قرارداد ناکام شو. سلامتی کونسل اخر د جولای په 12 تاریخ د باب الهوا د سرحدي لارې د شپږ میاشتو پورې د محدود اختیار په حق له قرارداد منظور کو. امریکې او د امریکې اتحادیانو، برتانیې او فرانس قرارداد منظورې دوته پرې خودو، خو په وټونو کې برخه وانه خسته، ځکه چې امریکا غیر سرکاري تنظیمونه، د متحده قانون لوی سکتر او د انساني خواخوږۍ ټول تنظیمونه په دې سلاو چې دغه قرارداد محتاج خلکو ته د امداد رسولو د یقیني کولو لپاره کافي نه دی. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچارډ میلز په دې معاملې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د روس لخوا د سلامتی کونسل د قرارداد د ویټو کولو فیصله هیڅ جواز نه لري، ځکه چې د سلامتی کونسل د قرارداد مقصد خو د سلویختو لکو نه زیاتو اغو خلکو ته د انساني خواخوږۍ امداد رسولو چې د تیرو 11 کالو راس شام کې د انختی جنگ د لاسه قسمه قسم کړمو سره مخ دي. ریچارډ میلز خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په شام کې د انساني خواخوږۍ د امداد موتاجی دین وړاندې دومره زیاته چری هم نه و. کله چې سلامتی کونسل دا معاملې راپورته کړله، نو د متحده قانون لوی سکتر د نور زیات امداد ورکول غږ وکړو. ملګرو ملتونو او غیر سرکاري تنظیمونو هم د نور زیات امداد ورکولو ویناو کا، او زړه دردونکې خبره خدا ده چې خپل د شام خلکو هم د نور زیات امداد خواستونه وکړل. خروس اکی یو ملک وو چې د انساني خواخوږۍ د امداد خبره شاته وغورځوله. د امریکای نائب سفیر ریچارډ میلز دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې په شام کې په کال 2011 کې د جنگ د انختونو راپدی خو روس د شام په حق له ولس قراردادونه ویټو کړی دي. د زیاته کچه په دې ټوله موده کې روس صرف د اسد حکومت د بچکولو مقصد لکار کړی دی. روس د اسد حکومت د بشري حقوقو د خلاف ورزو په سر د احتساب نواخلي، د کیمیایي وسلو د استعمال د حرکت پورې د تپوس نه بچ ساتلې دي. دوی نړیوال ګوند لپاره کار دي چې د شام د انساني خواخوږۍ مسلې نه د سیاسي مسلې جوړولو اقدام رد کړي. امریکا هر هغه ملک او هر هغه چا سره کار کولو ته تیار ده چې کمزورترینو خلکو ته امداد رسولو ته اهمیت ورکړي. ریچرډ ملز خپل بیان په دې وینا ختم کو، راځي چې هغه شامیان یاد اوساتو څوک چې نیویارک کې متحده قانونو کې ناستو مشرانو ته په دې تمه دي چې د دوی اجتمندی به د هر سنه وړاندې وګڼي. د شام خلکو سره د امریکې د ادریدو پوخ لوز نن هم ښه مضبوط دی، خو اوس بین الاقوامي برادرۍ له په شریکه راوړاندې کېدل پکار دي او د انساني خواخوږۍ د مسلې نه د سیاسي مسلې جوړولو اقدامات ورله ناکامه کول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/